افغانستان کې د سهار 8 بجې شوې. افغان حکومت وایي د دوه نهسته د قطر د حکومت لخوا لغوه شوه. دا اوروزګان په چورې ولسوالۍ کې د چارواکو په وینا ټول خونځي د وسلوالو طالبانو په امر تړل شوي دي. دوستانو ستړي مشي په دې خبرونو کې پر یادو مسلو سربیره نور ریپورټونه هم لرو، خو پیل له خبرونو کوو. په مکړې د دې سات خبرونو ته افغان حکومت وایي د دوهې کانفرنس لغوه شو. د افغانستان د دفاع او کورنیو چارو سرپرست وزیرانو ژمنه کړې چې د غزنی ولایت د امنیت د ټینګښت لپاره به لا زیات اقدامات وکړي. او د امریکا په انتخاباتو کې روسیې د لاسوهنې هڅه کړې ده، خو ټرمپ لاس نه دی ورسره وکړی. دا خبره پرون د امریکا لوی څارنوال ویلیم بار وکړه. بشپړ خبرونه واورئ. افغان حکومت وایي د قطر د حکومت لخوا د دوهې کانفرنس لغوه شو. ولسمشري ماڼۍ په دې باب بیګانه وخته یو اعلامیه خبره کړه. تمه وه چې نن یا سبا د افغانستان 250 کسیز پلاوی له طالبانو سره په دوحه کې غونډه پیل کړي. د افغانستان حکومت تیر سه شنبه د افغان سیاستوالو، حکومتي چارواکو، مدني فعالانو، افغان خزو او خبريالانو 250 کسیز لیست خپور کړ چې تا مواد قطر په بین الافغاني غونډه کې ګډون وکړي. د ارګمانی په بیگانه اعلامیه کې د دوهې د ناستې د لغوه کېدو علت دوهې ته د تلونکو افغان هیئت په منلو کې د قطر پاتې راتلل بل شوي. طالبانو د چهارشنبه په ورځ په یو اعلامیه کې د افغانستان لوري خپور شوی لیست اوږد او نمنونکی بللو. طالبانو د پنځشنبه په ورځ د افغان هیئت د سفر زندیدو او ورسته د لغوه کېدو په اړه خبرګون ونه خود، خو تر دې مخکې د طالبانو یوې سرچینې د چهارشنبه په ورځ ازادي رډیو ته ویل شو چې ممکن دوی دغه غونډه تحریم کړي. د افغانستان د دفاع او کورنیو چارو سرپرست وزیرانو ژمنه کړې چې د غزنی ولایت د امنیت د ټینګښت لپاره به لا زیات اقدامات وکړي. د دفاع سرپرست وزیر اسدالله خالد، د کورنیو چارو سرپرست وزیر مسعود اندرابی او په افغانستان کې د امریکایي او بهرنیو ځواکونو عمومي قومندان جنرال سکاټ میلر پرون غزنی ته تللی وو. د دفاع سرپرست وزیر اسدالله خالد خبريالانو ته ویل چې په غزنی کې به ټولې لاسه تللې سیمې بیرته تر کنټرول لاندې راولي.
پام دې اراده غزنی ته راغلی یو سی ټول مشکلات به ان شاء الله په نوبت سره د حل لپاره به اقدام کوو، نه داسې کوو به بلکې شروع سوې د تاسو هم ویني.
د غزنی ولایت په څو ولسوالیو کې طالبان کنټرول لري. د ډلې د غزنی په خار هم په تیر اگست میاشت کې پراخ بریدونه وکړل چې د ریپورتونو په اساس طالبان او افغان ځواکونو ته پکې درنه مرګ شوبلا وخته و. دا کندهار ولایت یو شمیر اوسیدونکو د پنځشنبه په ورځ د سولې د هڅو په ملاتړ یو لوی لاریون وکړ. دیني عالم محمد دسیم د لاریونوالو په استازیتوب د افغانستان د جګړې لخکې لخوا وغوښتل چې له جنگ لاس واخلي او سوله وکړي.
پر دوارو ځخلو چې نور باید صلح وکړي. صلح خیر ده او قران ورته خیر ویل دي، دا الله کلام ورته خیر ویل دي.
لا کندهار د ازادي رادیو خبريال د ریپورت په لمخې د سولې د هڅو په ملاتړ په دې لاریون کې ځوانانو، خزو، قومي مشرانو او دینی عالمانو برخه اخیستې وه. د امریکا په انتخاباتو کې روسیې د لاسوهنې هڅه کړې ده، خو ټرمپ لاس نه دی ورسره وکړی. دا خبره پرون د امریکا لوی څارنوال ویلیم بار د امریکا د 2014 کال په ولسمشرۍ انتخاباتو کې د روسیې د مداخلې د تورونو د ادعا د خاص څارنوال رابرټ مولر د یو ایډیټ شوی ریپورت تر خبرېدو وروسته وکړه. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ د دغه ریپورت د خبرېدو په خبرګون ویلي چې نو کوم سازش شوی وو او نه د سیولونو مخه نیول شوی. په روسیه کې د ولسمشرۍ ویان دیمیټری پیسکوپ بیا د امریکا د خاص څارنوال لخوا د امریکا په ولسمشرۍ انتخاباتو کې د روسیې د لاسوهنو د تورونو په اړه خپور شوی ریپورت رد کړی او بیا اهمیت یې بللې. د اوکران جمهور رئیس پیټرو پوروشنکو د محکمې د هغې پریکړې په اړه چې یو لوی بانک ملي کول نه قانونه بللی غبرګون خودلې دي. پوروشنکو ګواښ کړی چې که دا بانک خپل پخانی څښتن ولګیاراج ایهور کولومیوس کی ته وسپارل شي خای نه وړه پایلې ولري. د اوکراین وی محکمې د پنځشنبه په ورځ حکم وکړ چې په 2014 کال کې د یو خصوصي بانک د ملي ګرځولو په برخه کې د حکومت پریکړې قانون مات کړي دي. د اوکراین ولسمشر د محکمې دا حکم یو بے باکانه ګام بلل او ویلي دي چې دا چاره به د دې سبب شي چې اوکراین خپل پورونه پرې نشي کړی او نوي اقتصادي ناورین برامنسته شي. اخوا د ملي ګرځول شوی خصوصي بانک پخوانی مالک ویلي د محکمې پریکړه په دې معنی ده چې د قضیه ګټلې ده. د اوکراین ملي بانک ویلي چې د محکمې د حکم په وړاندې به د استناف وخت نه وکړي. دا خبرونه دوستانو خبرونه مولا زاده راډیو نو اوریدل وړاندې په خبرونه کې د ریپورتونو موضوعات لرو. افغان حکومت تیر شپه نا وخته اعلان وکړ چې د دوهې ناستا د قطر د حکومت لغوه شوه. په یو اعلامیه کې راغلی چې د دوهې د غونډې د لغوه کېدو علت دوهې ته د تلونکو افغان هیئت په منل کېدو کې د قطر پاتې راتلل دي. پر دې موضوع په ریپورت سربیره دا چې د دوهې د دغه بین الافغاني کانفرنس لغوه کېدو اصلي علت څه دی، دا سیاسي چارو له شنونکي او د پانتون له استاد ډاکټر احمد وایس وردک سره مرکه دراوړو. دا بم واوري چې د کندوز اوسیدونکو وایي د جګړې خکې لړخونه دي، نور د دوی د کورونه د سنگرونو په توګه نه کاری. په یو بل ریپورت کې به مو له دې خبر کو چې په اوروزګان کې د چورې ولسوالۍ لسګونه خونځي د طالبانو لخوا د زده کوونکو پر مخ تړل شوې دي. که وخت وو نور ریپورټونه هم لرو. یو د کور کلی اونیس پروګرام او همدارنګه د ماشومانو د حقونو په اړه د ازادي راډیو یونیسف د ادارې ځانګړي پروګرامونه هم له یاده مباسي. افغان حکومت وایي د دوهې ناسته د قطر د حکومت لخوا لغوه شوه. ولسمشر معنی په دې باب بیگانه وخت اعلامیه خبره کړه. تمه و چې نن د افغانستان د 2500 کسیس هیئت او طالبانو یو غونډه په دوحه کې جوړ شي. طالبانو دا لیست اوږده او نه منونکې بللې و. د دوهې د غونډې د لغوه کېدو علت دوهې ته د افغان هیئت په منل کېدو کې د قطر پاتې راتلل بلل شوي. صفي الله ستانکزی په دې اړه د جزئیات لري.
د افغانستان جمهوری ریاست وای د قطر حکومت د دوهې د بین الافغاني ناستې لپاره د افغان حکومت د وړاندیز شوی لیست په منلو کې پاتې راغی او غونډې لغوه کړه. دا خبره ارګمانی بیگانه وخت په یو اعلامیه کې کړې ده. د ارګ اعلامیه وای ولسمشر اشرف غنی او افغان سیاسيونو پرون سره ولیدل او په دې ټینګار درلود چې له قطر وغوښتل شي چې په دوحه کې به د افغانستان ټاکل شوی پلاوی برخه اخلي. ارګمانی وای قطر د افغانانو د دې غوښتنې په پوره کولو کې پاتې راغی. د افغانستان حکومت تیر شنبه د افغان سیاستوالو، حکومتي چارواکو، مدني فعالانو، افغان خزو او خبريالانو د 2500 کسيزه یو لیست خپور کړ چې تمو د قطر په بین الافغاني ناسته کې ګډون وکړي. د ارګمانی په اعلامیه کې بیګا نه وخت راغلي قطر دوی ته یو نوې لیست چې د ارګ په خبره د ولس له متوازن شمولیت څخه به برخي وو او د افغانستان د خلکو ملي اراده او فیصله ته د به احترامي په معنا واسطه وو. د قطر حکومت د افغان حکومت د دې تازه دریس پاړه سمدستي خبرګون نه دی خوله. د افغان حکومت یو چینی د پنځمې په مخام ازادي راډیو ته ویلی وو که د افغانستان 2500 کسیز لیست ونه منل شي ممکن افغان حکومت د دوه ناسته لغوه کړي. افغان حکومت په خپل اعلامیه کې بیگانه وخت ویلی با عزت اصول تجمنده او د اصول ترلاسه کولو په لار کې ټول خلکو ته د ګډون حق ورکوي. پخوانی ولسمشر احمد کرزی هم پرون شپه ناوخته په یو اعلامیه کې تایید کړ چې د دوهې ناسته د اوس لپاره ځنډول شوی، خو د خبره چې ژربه افغانان په یو بین الافغاني ناسته کې د سولې او سوکالۍ لپاره غښتلي ګامونه واخلي. تماو هم دا جمعه د اپریل 19 د افغانستان یو لوی پلاوی له طالبانو سره د قطر په پلازمینه دوحه کې د سولې مشورتي ناسته پیل کړي، خو دا ناسته لمړی وزنډیده او بیا داده لغوه شوه. راتلونکو ولسمشر ټاکنو کې د عبدالله دویم راستیالۍ ته کاندید او د قطر د ناستې لپاره اعلان شوی ګډونوال اسد الله سعادتی ازادي رډو ته ویل د دوهې د ناستې په اړه قطر د افغان دولت او خلکو ملي حاکمیت او صلاحیت په پام کې ونیو. دا ور اجماع متاسفانه د قطر او د طالبانو او ځینو نورو عناصرو په مداخله لخن سره مخ شو. زه په مجموعي توګه د سولې په پروسه په خاص توګه بین الافغاني ډایالوګ کې یو خنډ اسکوم. زه په دې اړه اندېښمن یم. دا یو ناسم حرکت و. فکر کوم د قطر دا کار د افغانستان د دولت او خلکو ملي حاکمیت او صلاحیت
صلاحیت ته نه پاملرنه و
صلاحیت دولت و مردم افغانستان بود.
طالبانو د پنځمې پورس د افغانستان د پلاوی د سفر د زندیدو او وروسته د لغوه کېدو په اړه خبرګون ونه خود، خو په قطر کې د طالبانو یوې سرچینی د چهارشنبه پورس ازادي راډیو ته ویلي و چې ممکن دوی دغه غونډه تحریم کړي. د قطر په پلازمینه دوحه کې د افغانستان د یو لوی پلاوی او طالبانو د مشورتي ناستې د ترسره کېدو او بریالي کېدو لپاره ګڼو افغانانو او امریکا متحده ایالاتونو هیلی ښکاره کړی وي. خو اوس معلومه نه ده چې د افغانستان پلاوی او طالبان به بیا څه وخت د کیناستلو پریکړه کوي.
بلخوا د دوهې د شخړو او بشری مرستو د مرکز مشر چې د غونډې په قربتوب جوړیده پروفیسر سلطان برکات په یوې اعلامیه کې ویلي دي چې په ډیر تاسف سره د اصول بین الافغاني کانفرنس چې د دوهې د شخړو او بشری مرستو د مرکز لخوا د اپریل د میاشتې په شلمه او یوویشتمه نیټه ترسره کېدو ځنډیدلی دی. په دې اعلامیه کې راغلي دي چې له بده مرغه لا هم د ګډونوالو پر سر اجماع جوړولو ته اړتیا شته. د خغلی برکات په وینا د کانفرنس ځنډ اړین دی ترڅو د ګډونوالو پر سر اجماع رامنځته شي. د برکات لخوا په خبر شوی اعلامیه کې دا ویل شوی چې دا ځنډ په هیڅ وجه د کانفرنس د اجنډا او محتویاتو پر سر د اختلاف په معنا نه دی او نه هم سولې ته د ټولو لورو جدیت او ژمنتیا د پوښتنې وړ ده. خو ویلي دي چې دا خند د ګډونوالو د لیست پر سر د هوکړې پر سر رامنځته شوی ترڅو داسې ګډونوال د نورو په استازیتوب راشي چې کانفرنس په بریا سره ترسره شي. د دوهې د شخړې او بشری مرستو د مرکز مشر په خبر پاڼه کې وړاندې ویلي دي چې موږ پوهیږو د سولې راتګ څومره ستونزمنه چاره ده، اما د ټولو اړخونو نه ستړي کېدونکو هلو ځلو او خنیت سره سره هر اړخیز او ګډ پوهاوی رامنځته کول د ټولو اړخونو له همکارۍ پرته ناشونی دی. د ویلي دي چې ټول ښکیل لوري دوهې ته د راتلونکو استازو د شمیر پر سر د اختلافونو د هوارولو لپاره په ګډه کار کوي. په عین حال کې د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړي البته د افغانستان د سول لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزادم پر خپل ټویټر باندې ویلي دي چې د ډېر خواشینی او مایوس شوی چې په قطر کې د بین الافغاني خبرو دغه کومه غونډه چې ټاکل شوې وه جوړه شي ځنډیدلې ده. د ویلي دي چې موږ له ټولو اړخونو سره په تماس کې یو هڅه کوو چې دوی وهڅوو او ډاډمنه کړو چې ټول لوري د سولې او بین الافغاني خبرو په برخه کې خپلو تعهداتو ته ژمن دي. زلمی خلیلزاد ټینګار کړی دی چې یوازې ډایلوګ او تفاهم په افغانستان کې د رواني شخړې د پای ته رسیدو او د اوږدمهاله سولې د رامنځته کېدو سبب کېدای شي. هغه په ټولو لورو باندې بیا غږ کړی دی چې له فرصت نه استفاده وکړي او بیرته د خپل تعهداتو سرسم خبري پایل کړي او د بین الافغاني خبرو د پایل لپاره خپل تعهدونه وساتي. خو په دوه کې د غونډي د زندیدو اصلي علت رښتیا هم دغه د قطر مداخله وه که نور علتونه لرل، او همدارنګه دا به د سولې په را روانو خبرو څه اغیز وکړي دا پوښتنه مې په امریکا کې د هارتفورد پوهنتون د سیاسي علومو د استاد ډاکټر احمد وایس سره په یوه مرکه کې یاده کړه. په سر کې مې له ښاغلي وایس وردګو پوښتل چې د په باور د قطر د غونډې د لغوه کېدو اصلي علت څه دی؟
تر هغې پورې خو خبر و چې د ولسمشر غني حکومت یا ټول د افغانستان دولت د دوه نیمو سوو تنو لیست د له دریو کټګوریو خلکو نه تشکیل کړو چې سیاسیون یو، حکومتي چارواکي وو او مدني ټولنه وه. د دې تعداد شمېر و بیا طالبانو ورسره ونه منله. طالبانو بیا په قطر باندې فشار وارد کړ چې د قطر له طریقه د افغانستان تو حکومت باندې فشار وارد شي چې گواکی یو نوی لست تشکیل شي. پم دې کې ځینو سیاسیونو حتی د حکومت په عدم موجودیت کې غونډې هم ترسره کړې وې په کابل کې، او دوی پرته د حکومت په مشورې سره یو نوی لست خپور کړو. نو دا تقریبا داسې یو د پردی حکومت یو هغه تاسو بللای شه د افغانستان په داخلي چارو کې مداخله ګڼلای شه. د قطر د دولت د افغانستان د دولت په چارو کې یو مستقیمه مداخله غنی لایق شوی هغه فکر ته اومد دولت موقف دلته باید درک شي
وایس وردک مخکې لدینه وسلوالو طالبانو هم دغه لیست نه منونکې بللې او فکر نه کوئ چې په قطر به د طالبانو لخوا فشار راغلی چې دغسې یو لیست نه مني او پر ځای قطر د منځګړیتوب په خاطر باندې دغه بل لیست استولی؟
مطلب زه له جزئیاتو نه خبر نه یم چې د قطر غوښتنه به څه شی وکړي. چېرته د قطر غوښتنه په اغه تخنیکی غوښتنې وي، مثال د خبرې لوجستیکی غوښتنې وي چې موږ نه شو کولای چې دونه میلمانه ځای په ځای کو، هغه د یو مشروع غوښتنه ده. او که چېرته د دوی غوښتنه سیاسي وي چې نه دا فرد نه دا بل فرد، تاسو هغه کې بیا په دې کې او طالبان حق لري تر یو حد پورې چې د افغانستان د حکومت سره تخالف د نظر وکړي، مخالفت وکړي، لیکن قطر خوب یه در حق نلاری. قطر خوب یه بیل ملک یه بیل هواد ده یکنه
وای سوردک داره تو وای چی تردیم مخ کی زلمه خلیلزاد چی دغه ټولی هڅه روانه کړی دی او بلا دغه وسنی خبرو اترو تام دی د په هڅو باندې زمينه برابر شوې ده او د افغانستان د سول لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځنګړی استاد دی د دغه ټولو لور سره په تماسونو کې او کابل ته سفرونه وکړل قطر ته ولاړ. فکر نه کوي چې هغه خپل کار نه دی بشپړ کړی که څنګه بین الافغاني خبرو لپاره یو ټاکلی او کره چوکاټ نه دی جوړ کړی؟ ځکه که داسې کوم چوکاټ وي نو ولې اوس داسې اختلاف رامنځته کېده او غونډه لغوه کېده؟
نو په دې کې خو بیا که چېرته خلیلزاد شخصا مداخله کړې وای هغه به لا د تشویش کار وای چې هغه به په دې معنا وای چې قطر نه امریکا افراطاکی کنه د دې غونډې افراطاکی. کله چې د دې هغه محتوی هغه نوم بین الافغانی مجلس شو بیا نو د افغانان حکومت کړي
وای سوردک داسې په لنډو ټکو کې راته ووایي چې د مسکو کې هم ورته یوه غونډه وه او د حکومت د مخالفت یا نه غوښتنې سربیره پکې یو شمېر افغان سیاستوالو برخه واخیسته. دغه نوی لیست هم چې قطر راستولی تقریبا هماغه د مسکو خلک هم پکې دي او یو څه پهیې ورزیات شوي دي. څه فکر کوئ چې دغه خلک به پرته له دې نه چې حکومت راضي واوسي یا راضي ونه اوسي د دوحې په کانفرنس کې ګډون ونه کړي؟
دغه ویره زه خپله لرمه. کله چې پرون ما دغه جریانات تعقیبول دغه ویره د ما سوه چې ځینې سیاسیون سلیقوي برخورد کوي، قومي برخورد کوي او شخصي برخورد کوي، او که چېرته دولت او د افغانستان اوسنی حکومت ګوښه کي دا به د دې ټولې پروسې پر مشروعیت ډېر بد اغېز وکړي او دا به د ملت سره جفا وي که چېرته احساسات وکړي.
وروستۍ پوښتنه مې دا ده چې د تاسو فکر باندې اوس چې د دوحې کانفرنس لغوه شو دې ته ډېره هیله مندي وه. پخوانی ولسمشر حامد کرزی چې په دې خبرو اترو کې ډېر رول لري، په بېلابېلو مجلسونو کې برخه لري، هغه هیله ښودلې ده چې افغانان به په یو بل فرصت کې سره کښېني او په مسلو به خبرې وکړي. تاسو د دوحې د کانفرنس له لغوه کېدو وروسته د ورته یو کانفرنس د جوړېدو دپاره څومره هیله منې او دغه لغوه کېدل د سولې په دغه روان بهیر او هڅو کې چې ډېره هیله مندي ورسره تړل شوې ده څومره خنډ بولئ؟
زه خپله تاسو که د نړۍ نورو سولو معاهدو ته وګورئ، حتی پروسو ته وګورئ، دغه یوه ډېره عادي په حساب شاتګ د لوی پروسه کې د سولې پروسه. تاسو د افغانستان څلوېښت کلنه جګړه وګورئ، د کې مختلف اقشار وګورئ، د کې مختلف ایدیالوجۍ د کمونستانو سوشلستانو د چپ و راست و مذهبي ډلونه نیولې د ټول په افغانستان کې. نو د افغانستان ډېره پیچلې مسله ده. دا پروسه د سولې پروسه وي، یوه اوږده پروسه وي، او د یوه کانفرانس د یوه مجلس لغوه کول به زه فکر نه کوم چې په دې پروسې باندې څه مشکل هغه کې وارد کړي. او مشکل به هغه وخت وي که چېرته امریکا علاقمندي د لاسه ورکړي، یا روسیه ورکړي، یا دغه نور ملکونه علاقمندي د لاسه ورکړي.
دوستانو زموږ غږ له ازادۍ راډیو ناوري د امریکا د یو پانتون له استاد ډاکټر احمد وایس وردک سره مو د ازادۍ راډیو مرکه اورېده چې د قطر د غونډې په لغوه کېدو یا ځنډېدو یې خپل نظر څرګندوه. ازادي راډیو د مدني ټولنو د جوړولو د ډیموکراتیکو ارزښتونو د تقوی
لقومی او مذهبی تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
دوستانو زموږ غږ له ازادۍ راډیو نه اوري. اوس همدا چې نړیوالې رسنۍ د افغانستان په اړه سوي احمد شیبر ورته کتنه کړي.
نیویارک ټایمز ورځپاڼه لیکي طالبانو له افغانستان قطر ته پر تلونکو پلاوي اعتراض کړی دی او ویلي دي چې د پلاوي د غړو شمیر زیات دی. د قطر په پلازمینه دوحه کې ټاکل شوی چې د شنبې په ورځ دوه ورځنی کانفرنس پیل شي او پکې د افغان حکومت د چارواکو په ګډون د سیاسي سیرو یو پلاوی له طالبانو سره خبرو تکشینی. طالبان چې له امریکایي چارواکو سره د سولې په خبرو بوختي تر اوسه د افغانستان د حکومت له پلاوي سره له خبرو او لیدنو کتنو ډډه کړې ده. نیویارک ټایمز لیکي چې له ټاکلې جدول سره سم د شنبې د ورځې غونډې ته له سیاسي پلوه د یخي د ماتېدو په سترګه کتل کیږي چې شایي د خبري اخر د حکومت او طالبانو مستقیمو خبرو ته لار پرانیزي. ورځپاڼې لیکي د پنځشنبې په ورځ پولیسکونو افغان چارواکو دا تمه لرله چې قطر ته بځي، خو کله چې له خوبه پاڅېدل په رسنیو کې چې کوم لسخ پور شو په هغه کې د دوی نومونه نه وو او تر دې وروسته دوی ته زنګونه راغلل چې د قطر سفر وځنډید. نیویارک ټایمز لیکي چې له هم له ټاکلي جدول سره سم دا غونډه د شنبې په ورځ پیل شي، خو یو شمېر چارواکو او ډیپلوماټانو ویلي دي چې شاید دا ګرانه وي چې رامنځته شوې ستونزه هوار شي. ورځپاڼه د افغان چارواکو په وینا څرګندوي چې د نږدې 200 کسانو په لیست کې دوی ته بدلون د منلو نه دی او دغه لیست دوی قطر ته هم استولی دی، خو طالبانو له دې ډلې سره له غونډې ډډه کړې ده. نیویارک ټایمز وړاندې لیکي په تیرو څو اونیو کې د افغانستان د سیاسي شخصیتونو ترمنځ پر دې اختلافات پیدا شوي دي چې څوک به له طالبانو سره د خبرو مشي کوي. همداراز د طالبانو ډېر ټینګار هم مسله پیچلې کړې ده چې خبرې دي د دوی د ځانګړو شرایطو له مخې ترسره شي. بلې امریکایي ورځپاڼې وال سټریټ جورنال بیا د قطر د غونډې په اړه د یو لویدیز ډیپلومات په وینا لیکلي دي د پنځشنبې په ورځ د قطر د چارټر شپې الوتکې الوتنه وځنډېده او ولسمشر اشرف غني له خپلو جکپوریو چارواکو سره په اړه کې پر دې مسلې غونډه وکړه. د ډیپلومات چنومې نه دی اخیستل شوی. وال سټریټ جورنال ورځپاڼې ته دا خبر هم کړی ده چې قطري چارواکو او د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د متحده ایالاتونو ځانګړي استازي زلمی خلیل زاد هم د دې ستونزې د هواري لپاره هلې ځلې پیل کړې دي. ورځپاڼې لیکي د طالبانو چارواکي افغان او قطري حکومت د پنځشنبې په ورځ نه پوهېدل چې خبرې به کله پیل شي، خو یو کس چې له مسلې خبر دی ویل دي چې افغان پلاوی به د جمعې په ورځ ناوخته قطر ته سفر وکړي.
د روزګان سیمه چارواکي وایي چې د دې ولایت په چوره ولسوالۍ کې وسلوالو طالبانو تر خپل واک لاندې سیمو کې ټول ښوونځي د زده کوونکو پر مخ تړلې دي. شریف الله شرافت په اړه ریپورت راکړي.
دا ورزګان د چوری ولسوالۍ سیمه ییز چارواکي خبر ورکوي چې په یاد ولسوالۍ کې وسلوالو طالبانو تر خپل ولکې لاندې سیمو کې ښوونځي د ماشومانو پر مخ تړلې. دا یاد ولسوالۍ ولسوال عبدالله نن پنځ شنبه ازادي راډیو ته وویل چې دغه ښوونځي وسلوالو طالبانو د نامعلومه دلایلو له مخې تړلې دي.
د اجلاله په نام نه د دې یو نظامي مسؤل دی، هغه یو پارچه ورته لیکلی وای چې د امرستاني پورې د چوری د ولسوالۍ مکاتب بند دي. نن سبا کې د دې هغه کاتب معلومات مشترکې چې په څه خاطر ولې څه مشکل دی، د دې معرف سره مشکلات لري، د خلکو سره مشکلات لري، په مجمعینو کې مشکلات لري، خو هغه مشکلات تر اوسه مرسته واجه شوي نه دي. خو د مرکز چې دی هغه مرکز مکاتب هغه شروع دي، هیڅ مشکل نه څه پکې کې.
په چوره ولسوالۍ کې د پوهنې ریاست د چارواکو د معلوماتو له مخې چې ازادي راډیو ته ورکړي وو ویشت رسمي ښوونځي شتون لري چې یوازې درې د دولت تر ولکې لاندې سیمو کې دي او پاتې نور یې د وسلوالو طالبانو تر ولکې لاندې سیمو کې دي. د پوهنې ریاست چارواکي هم منی چې وسلوالو طالبانو په چوره ولسوالۍ کې تر خپل ولکې لاندې سیمو کې ښوونځي د زده کوونکو پر مخ تړلې، خو زیاتوي چې تر دا مهاله لامل معلوم نه دی چې ولې وسلوالو طالبانو ښوونځي تړلې. د دغه ریاست تدریسي معاون محمد نسیم احمد زی ازادي راډیو ته ویل چې د قومي مخورو پر مټ هڅې پیل کړي څو د تړل څو ښوونځي دروازې بیرته د زده کوونکو پر مخ خلاصې کړي.
د سم وخت وخت لپاره باندې کړی دی، د دوی د خاص خدمت کوم د سه غشتنه شي نه د سه خسر خپل اعلان کړی دی چې مکتبونه باندې کړی. دا مکتبو د دلیل چې ولې باندې کړی دی په جار باندې موږ معلومات در باندې موږ سنری ورته سعودي دی او سنری سره په خبرو کې دی. ان شاء الله مې څه چې دی جوړ د تخلاصي د کوغیم دا څه وی چې موقت او د شاه مکتبونه خلاصي یوازې د وکیلانو مکتبونه چې دی هغه
موقتاً د تور لپاره بند کړی.
وسلوالو طالبانو تر اوسه د افغان چارواکو د دغه ادعا او پاړه رسنی ته څنګه ویلي؟ د یادونې وړ ده چې په دغه ولایت کې له دې وړاندې وسلوالو طالبانو روغتیایي مرکزونه هم د څو میاشتو لپاره د ناروغانو پر مخ تړلي وه، او تر څنګ یې د پولیو د واکسین د کور په کور مخه هم نیولې. شریف الله شرافت، ازادي راډیو، اروزګان.
که له یوې خوا د چورې ولسوالۍ څخه د طالبانو لخوا د ښوونځیو د تړل کېدو رپورټ لرو، اخوا په کابل او د افغانستان په نورو ولایتونو کې د ښوونکو هغه انتقادونه او شکایتونو په اړه یو رپورټ لرو چې وایي تر اوسه پورې حکومت د دوی د تنخواګانو د لوړولو لپاره کړې ژمنې نه دي عملي کړي. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان د پوهنې سرپرست وزیر د چهارشنبې په ورځ د خپلو راتلونکو کاري پروګرامونو د تشریح کولو پر مهال وویل د ښوونکو تنخواګانو د لوړولو لپاره و پیشنهادی طرحه چمتو کړی ده. خان محمد سیند په اړه رپورټ لري.
عبدالحمید چې یو وخت د کابل ولایت د شکردرې په ولسوالۍ کې خون کې وو او اوس وزګار دی، پر حکومت انتقاد کوي او وایي چې د تنخواه د لږوالي له امله ونتوانید چې خپلې دندې ته ادامه ورکړي.
یک وقت معلوم بودم در شکردره نظر وی که
دی وی یک وقت به شکردره که خون که حکومت را تردی ریلگی پیسی را کولی دنده می پریخ وارم حکومت کور او زی را کلی
و تخانه و جای برما.
یوازې عبدالحمید نه دی چې د تنخواه د کموالي له امله یې دنده پریښي، بلکې ډېر نور ښوونکي هم شته چې د کمو تنخواګانو له امله شکایت کوي. شمسالدین حقانی چې له شلو کلونو راهیسې د کابل د حبیبي په عالي لیسه کې تدریس کوي وایي ولسمشر په خپلو ژمنو عمل نه دی کړی او ډېری ښوونکي اوس هم په لږې تنخواه دندې پر مخ بیایي. خاغلی حقانی د یو ښوونکي کیسه کوي چې خپل ټول معاش به یې ښوونځي ته په تللو مصرفېده.
یک معلم برای من قصه کرد، برای من گفت
دی وای یو خون کی راته کیسه کوله چې ما لس افغانۍ لرل، له کوټې سنگینه وظیفه ته تلم، 15 افغانۍ مې په یو ملي بس او 15 مې په بل کې ورکړ. بیا حیران شوم چې بیرته کور ته څنګه لاړ شم،
چطور بتونم پس ما ته اونجا برگردم.
خون کی په داسې حال کې د ژمنو په نه عملي کېدو انتقاد کوي چې د افغانستان د پوهنې سرپرست وزیر د روانې اونۍ د چهارشنبې په ورځ د دې وزارت د راتلونکو کاري پروګرامونو د تشریح کولو پر مهال وویل د ښوونکو د تنخواګانو د لوړولو لپاره یوه پیشنهادي طرحه وړاندې کړې ده. میرویس بلخی وویل
و حال قرار ایسته که ما طرحهای پیشنهادی را
دو بویل وست پا پام که ده چه دغه طرح تر دره و میاشتو پوری ولسمشر صاحب تواست و بلی دل شی چه کمی دغه ورتیاوی ده اجرا وردی و سمره امکانات لرو چه پاساس ده خون که تنخواگان لوڑی شی
افزایش پیدا کنه.
دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی د نوي تعلیمي کال په پیل کې وویل د ښوونکو د تنخواګانو د لوړولو موضوع ارزول کیږي او په لږه موده کې به ورته ځواب وویل شي. ښاغلی غنی همداشان ځینو دولتي ارګانونو او په تېره د ښار جوړونې وزارت ته درې میاشتې وخت ټاکلی چې د ښوونکو د هستوګنځایونو لپاره یوه طرحه جوړه کړي. خدا چې افغان چارواکي به پر خپلو ژمنو عمل وکړي او کنه هغه پوښتنه ده چې د وخت په تیریدو به معلومه شي. خان محمد سیند، ازادي راډیو، کابل.
د امریکا د 2014 کال په ولسمشر انتخاباتو کې د روسیې د مداخلې د تورونو د ادعا د خاص سرنوال رابرټ مولر یو ایډیټ شوی رپورټ پرون کانګرس ته ورکړل شو. د دغه رپورټ دا بڼه په انټرنیټ کې هم خپره شوې. په رپورټ کې راغلی چې روسیې د امریکا په انتخاباتو کې د لاسوهنې هڅه کړې خو ولسمشر ډونالډ ټرمپ یا ټیم یې لاس نه دی ورسره یو کړی. په اړه یې تفصیل صفی الله ستانکزی وړاندې کوي.
د امریکا لوی څارنوال ویلیام بار ویلی د رابرټ مولر څېړنې ښیي چې د روسیې دولت د امریکا په ترسره شوو انتخاباتو کې د لاسوهنې هڅه کړې وه. رابرټ مولر د امریکا د 2014 کال په انتخاباتو کې چې په مټ یې ډونالډ ټرمپ ولسمشري ته ورسید د روسیې د لاسوهنو تورونه څېړل. د امریکا لوی څارنوال ویلیام بار دا ویلي چې د څېړنو په پایله کې د روسیې په دې هڅه کې د ډونالډ ټرمپ یا د هغه د انتخاباتي ټیم د سازش په اړه شواهد ندی پیدا شوی.
The special counsel's report states that his
د خاص سرنوال رابرټ مولر رپورټ دا څرګندوي چې د څېړنو نه د ثابته کړي چې د ټرمپ د کمپاین غړیو د امریکا په انتخاباتو کې د روسیې له حکومت سره په لاس وهنه کې همغږي یا لاس یو کړی وي.
In its election interference activities.
څارنوال بار پرون پنځمه په واشنگتن کې یو کانفرنس ته غږیده او دا بیان یې ورکړ. تر دې کانفرنس مخکې د امریکا په انتخاباتو کې د روسیې د لاسوهنو د تورونو خاص څېړونکو څارنوال رابرټ مولر د خپلو څېړنو یو ایډیټ شوی 400 مخیزه رپورټ خپور کړ. د پنځمه پرځ دغه رپورټ بیا کتل شوی بڼه کانګرس ته په سپارل کېدو سربېره په انټرنیټ هم خپره شوه.
اخو د امریکا متحده ایالاتونو جمهور رئیس ډانلډ ترامپ د رابرټ مولر د څیړنو د بیا کتل شوی ریپورت د خبرېدو په خبرګون کې ویلي چې نه کوم جوړجاړی شوی او نه هم د څیړنو مخه نیول شوی. ښاغلی ترامپ د پنځمې په ورځ په سپینه ماڼۍ کې وویل ما ښه ورځ تېره کړه، ویل شوي چې کوم سازش نه دی شوی او نه هم د څیړنو ممانعت شوی. دا هیڅکله هم نه و شوي او نه به وشي او موږ باید په مسایلو ژور سر خلاص کړو. دیموکراتانو په واشنگتن کې د امریکا لوی څارنوال تورن کړی چې هڅه کوي څو له ولسمشر ډانلډ ترامپ څخه د خبرو شوي ریپورت د منفي موندنو په وړاندې دفاع وکړي. د امریکا د استازیو جرګې مشرې نانسي پلوسي ویلي ویلیام بار د هغې خبره په سرسرخون کې هڅه کې ښکیل دی چې د ترامپ د ادارې لخوا د مولر د راپور د مثبت ښودلو په هدف ترسره کیږي. په روسیه کې د ولسمشرې ویاند دیمیتری پیسکوف بیا د امریکا د خاص څارنوال لخوا د امریکا په ولسمشرې انتخاباتو کې د روسیې د لاسوهنو د تورونو په اړه پور شوه ریپورت رد کړي او بی اهمیته بللې ده.
په داسې حال کې چې افغان حکومت وایي د قطر حکومت د دوهې کانفرنس لغوه کړي، د افغانستان د سولې لپاره د واشنگتن استازي زلمی خلزاد پر ټولو خواوو غږ او ټینګار کړي دی چې د بین الافغاني خبرو د پایل لپاره دی په خپل شمنو ودرېږي او خبرو ته دی ستانه شي. د افغانستان د دفاع او کورنیو چارو سرپرست وزیرانو پرون په غزنی کې شبنه وکړه چې د دې ولایت د امنیت د ټینګښ لپاره به لا زیات اقدامات وکړي. په کندهار کې د دې ولایت یو شمیر اوسیدونکو پرون د سولې د هڅو په ملاتړ یو لوی لاریون وکړ او د جګړې لښکېلو خواوی د سولې وربند غوښتنه وکړه. د امریکا په انتخاباتو کې د روسیې د لاسوهنې د هڅه کړې خو ترامپ لاس نه دی ورسره وکړی. دا خبره پرون د امریکا لوی څارنوال ویلیام بار د 2014 کال په ولسمشرۍ انتخاباتو کې د روسیې د تورونو د ادعا د خاص څارنوال رابرټ مولر د یو ایډیټ شوي ریپورت تر خپرېدو وروسته وکړه. او د اوکراین جمهور رئیس پیټرو پوروشنکو د محکمې د هغې پرېکړې په اړه چې د یو لوی بانک ملي کول یې ناقانونه بللي غبرګون ښودلی. د بی پولی خبریالانو نړیوالې ادارې چې مرکزی په پاریس کې دی په نړۍ کې د بیان د ازادۍ د وضعیت په اړه خپل کلنی ریپورت پرون خپور کړ. په دې ریپورت کې د نړۍ یو سلو وڅلوي هیوادونو کې د بیان د ازادۍ وضعیت او د ژورنالیستانو امنیت ته کتنه شوې ده. د نړیوالې ادارې ویلي د هغه هیوادونو شمیر چې ژورنالیستانو ازادي او بشپړ امنیت پکې کار وکړي د کمیدو په حال کې دی او مستبد رژیمونه پر رسنیو د ازادۍ د کړۍ د تنګولو په حال کې دي. نور جزئیات به فرشتي جلال زيس خواورو.
د بی پولی خبريالانو د نړیوالې ادارې پر رپورت کې افغانستان د ژورنالیستانو او د رسنیو د کارکونکو لپاره خطرناک هیواد بلل شوی دی. پر رپورت کې ویل شوی چې 2013 میلادي کال د افغانستان د ژورنالیستانو لپاره تر ټولو خطرناک کال و. تیر کال په افغانستان کې 15 ژورنالیستان او د رسنیو کارکونکي په وسلوالو حملو او چاودنو کې وژل شوی دي. د بی پولی خبريالانو نړیوالې ادارې ویلي چې د طالبانو او اسلامي دولت د وسلوالو لوري تحمیل شوی جګړه، غیر مسؤولي وسلوالې ډلې او په اداري فساد کې شکل سیاستوال او چارواکي په افغانستان کې خبريالانو او د بیان ازادۍ ته لوی ګواښتي. په رپورت کې د ژورنالیستانو شوزو کارت ځانګړي اشاره شوی ده. د بی پولی خبريالانو نړیوالې ادارې ویلي چې شجي ژورنالیستاني د افغانستان په هغو سیمو کې چې د سخت دریځو ډلو پروپاګند زیات دی تر ډیر ګواښ لاندې دي. د بی پولی خبریالانو نړیوالې ادارې ویلي دا اندېښنه هم د زیاتېدو په حال کې ده چې شاید رسنیو او بیان د ازادۍ په ګډون بنیادي انساني ازادۍ په افغانستان کې د سولې ټینګښت لپاره د نړیوالو هڅو قرباني شي. خو د بیان د ازادۍ په برخه کې افغانستان تر یو شمېر هیوادونو مخکې سوی دی. افغانستان په دې لړ کې د نړۍ یو سلو یوویشتم هیواد ګڼل سوی دی. د بی پولی خبریالانو نړیوالې ادارې په خپل کلنی رپورټ کې ویلي چې د وروستیو 18 کلونو تجربې پر اساس یوه خبره واضح ده او هغه دا چې افغانان سوله غواړي، خو هغوی له آزادو او خپلواکو رسنیو پرته او بې له دې چې ژورنالیستان د کار مسؤلیت ولري خپل دې هدف ته نشي رسیدلی او د پاتې کېدو تضمین یې نشي کېدلی. پاکستان، ایران، د منځنۍ اسیا یو شمېر جمهوریتونه، هند او حتی روسیه د بیان د ازادۍ له اړخه تر افغانستان وروسته پاتې ګڼل شوی دی. د بی پولی خبریالانو د نړیوالې ادارې له نظره په ناروی کې د بیان د ازادۍ وضعیت د نړۍ تر ټولو هیوادونو ښه دی، خو په دې لیست کې د ترکمنستان نوم تر ټولو وروسته راغلی دی.
له فرشتي جلالزی سره پاتې کیږو. په افغانستان کې د بیان د ازادۍ او ژورنالیستانو د ستونزو په اړه فرشتي جلالزی په ختیځ کې د ژورنالیستانو او لیکوالو د خپلواکې ټولنې له مشر رحمت الله زیارمل سره مرکه کړې ده او په سر کې ترې پوښتلی چې د ژورنالیستانو لپاره امنیت څومره لویه ستونزه ده.
واقعا هم په دې وروستیو لسیزو کې په کې د بیان ازادۍ یو څه پرمختګ کړی، مګر تیر کال پیښو ته په کتو افغانستان کې چې کومې د ژورنالیستانو پر وړاندې تاوتریخوالی پیښې وې خورا بد کال و، او دا سیمه لا هم د ژورنالیستانو دپاره خورا بده سیمه ده. تقریبا د اتیا او دوه اتیا او شاوخوا کې مونږ د مرګ ژوبلې پیښې درلودې. نو که د نچوړ په توګه ووایو، په دې سیمه کې لا هم خبریالان هغه د افغانستان په شمال کې دي که په جنوب کې دي که په شرق کې دي که په غرب کې دي، له ګڼو ننګونو سره مخامخ دي. دوی لا هم وهل کېږي، ټکول کېږي، په ځینو مواردو کې د مفسدو چارواکو لخوا په یوه او بله بهانه ځورول کېږي، بندیان کېږي. نو ننګونې ډېرې زیاتې دي، او دوی نه پرېږدي څنګه چې لازمه ده او څنګه چې پکار ده هغه ډول غږ پورته کړي او د خلکو مشکلات بیرته تر خلکو پورې ورسوي.
زیارمل صاحب، نو څنګه کېدای شي چې مثلا ژورنالیستان دغسې تر تهدید لاندې وي او امنیت دومره خراب وي خو بیان ازادي رشد کړی وي؟
بالکل، دا ډېره مهمه پوښتنه ده. مونږ به دا پرمختګ پرتله کوو. مونږ ویلی شو چې د طالبانو د نظام له سقوط وروسته نسبتا د تیرو کلونو نام په افغانستان کې د بیان ازادۍ وده کړي، مګر ما یادونه وکړله څومره چې په کار ده او څومره چې په دې برخه کې باید پرمختګ وشي لا نه ده شونې. خو اوس معلومات ته لاسرسی د ژورنالیستانو یا د خبریالانو حق دی، مګر زه مثال در کوم، له امنیتي ادارو کې تیر شو، ملکي ادارو ته لاړ شو. مثال په جلال آباد کې یو خبریال وغواړي چې د شاروالۍ نه د یو ساختماني قرارداد په اړه یا د یو سړک د جوړونې قرارداد په اړه معلومات واخلي، نه ورکوي. که مونږ وغواړو چې په ګمرک کې فساد دی او خلک نیوکه کوي او مونږ ته په دغې دغې مواردو کې معلومات راکړي چې په تېر کال کې څومره لارۍ راغلي، څومره محصول ته نیټول شوی، یو بېلګه مې درکړه، دا معلومات نه ورکول کېږي. او که ژورنالیستان بیا چېرته دغه ډول مسایل راسپړي، ښکاره ده چې له ګواښ سره مخ کېږي. نو دې ټولو ته په کتو مونږ داسې نه وایو چې دلته د بیان ازادي او خاصتا د خبریالانو پر وړاندې ننګونې نشته. نه شته، مګر د تېرو کلونو یا د تېرو نظامونو په پرتله پرمختګ شوی او ډېر سترګې نشي پټېدلی.
زیارمل صاحب، دلته دا د ښځو فعالیت، ښځینه خبریالانو فعالیت بیا څونه تر محدودیت لاندې دی؟
په عمومي ډول خو که مونږ ووایو هغه ځینې ولایتونه چې هلته امنیتي حالت ښه دي، هغه د افغانستان په هره سیمه کې کوي، هلته د ښځینه خبریالانو یا ژورنالیستانو فعالیت یو څه د پام وړ دی، لکه کابل یا مونږ ووایو چې بامیان یا هرات یا مزار. مګر د افغانستان ختیځ کې بیا داسې نه ده. په 2015، په 2016، په 2001، په تر 2008 پورې په ننګرهار کې هم د ښځینه خبریالانو فعالیت یو څه وو، مګر په دې وروستیو کلونو کې چې دلته امنیتي حالت خراب شو، له بده مرغه اوس د پام وړ نه دی. یوازې په څو محدودو رسنیو کې، هغه هم د سټوډیوګانو دننه، یوازې د خبرونو د ویلو لپاره یوه نیمه ویاند شته دی، مګر د دفترونو نه د باندې چې دوی ګزارشونه جوړ کړي، دوی په مسایلو باندې کار وکړي، د نرمنو سره خبرونه جوړ کړي، خبرونه جوړ کړي چې دای واقعیا ده لام نشته دی، او هغه تر موږ ډیر د امنیتي تهدیدونو سره مخ دي.
له افغان خبریال رحمت الله زیارمل سره مو په افغانستان کې د ژورنالیستانو د وضعیت په اړه مرکه اوریده. په همدې مرکه سره د خبري مطالبه برخه پای ته رسوو. لیزو پروګرامونو ته راځو. د ماشومانو د حقونو په اړه د ازادۍ رادیو او یونیسف ته ادارې ځانګړي پروګرام وړاندې کیږي. ورپسې کور کلی مهیروي.
امنیت او سالم چاپیریال،
خواړه او روغتیا،
خوانه او روزنه
د هر ماشوم لپاره.
قدر من دوستانو، په افغانستان کې د ماشومانو لپاره یو بل تر ټولو لوی ستونزه دا ده چې په ماشومتوب کې د دوی ودونه کیږي، چې دا بیا هم له صحي لحاظه او هم له ټولنیز لحاظه د ماشوم ژوند له بیلابیلو ستونزو سره مخ کولی سي. نن په همدې اړه خبرې کوو. له موږ سره میلمه د یونسف په دفتر کې د ماشومانو د ساتنې د برخې کارکونکی منهاج الدین حامد دی. په پیل کې غواړم نو پوښتنه وکړم چې د ماشومان شمیره راته وایي چې په کوم عمر کې د دوی ودونه شوي دي.
کوچنیانو ودونه دا یو ډیره غټه ستونزه ده په افغانستان کې، چې د ماشومانو د پرمختګ او د ماشومانو د تعلیم په مخ کې یو خنډ دی، او د دوی د صحي او رواني او روحي مشکلات پیدا کوي. کوم نوې ارقام چې موږ لرو 2018 کال کې چې یو سروې ترمنځ شو د یونیسف دفتر او د کار او امور اجتماعي وزارت په مرسته دا سروې ترمنځ شو. د دې سروې په اساس تقریبا 2.5% کورنۍ دا ویلي دي چې دوی حد اقل یو غړی دوی د کورنۍ نه د 13 کلنې ټیټ په عمر کې دوی ازدواج کړی دی یا ودونه شوی دي.
کوم سروې چې د یونیسف دفتر لخوا شوی په کې دخی چې په سلو کې 2.5% کورنۍ د دوی د بچو ودونه په کم عمر کې سوی دي، یعنی غواړي تاسو هم دا وځیکي.
او یعنی په سلو کې 2.5% کورنۍ ویلي دي چې حد اقل یو د دوی غړي 13 کلنې کم عمر کې ودونه کړی دي.
مخکې تر دې چې د دې ستونزې وڅېړو دا به پوښتو چې که چیرې په کم عمر کې ودنه یو تعریف موږ ولرو؟
د نړیوالو قوانینو په اساس همدارنګه د نړۍ د اکثرو هیوادونو د قوانینو په اساس د ماشومتوب واده هغه واده ته ویل کېږي چې یو کس د 13 کلنې عمر نه کم په وخت کې واده کوي. د ماشوم د حقوقو نړیوال کنوانسیون د تعریف په مطابق ماشوم هغه چاته ویل کېږي چې د 13 کلنې عمر نوې پوره کړي، کجنیوي کاله وي، نو هر هغه واده یا هر هغه کس چې د 13 کلنې عمر نه کم په وخت کې واده کوي دته د ماشومتوب واده ویل کېږي.
کله سوجي ته چې هغه ماشومان چې دوی ودونه په کم عمر کېږي دوی له کوم ستونزو سره ډیر زیات به مخ کې دلی سي؟
د ماشومتوب ودونه خو په دې کې شک نشته چې ډیر زیات ستونزې لري. دا هم صحي ستونزې لري، هم روحي ستونزې لري، او هم ټولنیز ستونزې لري. د صحي د نگانه خو دا خو معلومه خبره ده چې ماشوم بدن د دې توانی نه لري چې هغه د کورنۍ ځوان مخ کې بوزي، یا مثلا حمل واخلي، یا مثلا نور کارونه د کور مخ کې بوزي. هغه ماشوم دی، ماشوم متضرر کیږي. دا یو غټه ستونزه ده د ماشوم په مخ کې. ماشوم د روحي او رواني نگانه باید تر 13 کلنې پورې د کورنۍ کې اوسيږي. د کور د مور او پلار غیږه ورته بهترین ځای د محافظت لپاره، د رشد لپاره، د انکشاف او ودې لپاره بهترین ځای د خپل کورنۍ ده. چې کله د ماشوم د کورنۍ نه لري کیږي او د ماشومتوب په وخت کې او د دې تجربه هم ډیره کمه وي، د دې ډیره ستونزې مخ کېږي چې د خپل یو غټه ستونزه ده. د ماشوم په وړاندې توان نه لري چې هغه د واده د اهدافو، د غد فلسفه، د غد ټولو اړخونو نه خبر شي.
موږ په مخکې خبرونه کې هم دا ویلي و چې کله د یوې نجلۍ واده په کم عمر کېږي د لسی په لوه ستونزې ویني، له رواني په لوه ستونزې ویني، له شرعي په لوه لار اړخه د لستون سره مخ کیږي. په زینو سیمو کې هلک ته هم په کم عمر کې واده کوي چې هغه هم د ماشومتوب په سن کې د لکم ستون سره مخ کیدلی سي. مثلا د ته د کورنۍ نفقه ور په غاړه کیږي، هغه کوم میرمن چې ناروغه کیږي باید هغه ته د ورسیږي مصرف د شاینې پوره کی. الکان کوم ستون سره مختی
د ماشومتوب ودول نه تنها چې جنکیو ته د ضرر نه لري، بلکې الکانو ته هم لري. ځکه چې ماشوم د هم د عقلي نگانه هم د جسمی نگانه تروسه خام دی، یعنی پوخ نه دی چې ټولو مشکلاتو ټولو خبرو باندې پوسی. نو کله چې په ماشومتوب کې ودونه کیږي، یو ماشوم کاله کې کجنی هغه د درس نه پاتې کیږي، او هغه تجربه نه لري. ښه تجربه چې څنګه وسی کوله د خپل ځوان مخ کې بوزي، د کار فرصتونه ورته نه پیدا کیږي، ورته په دې چې د کورنۍ ځوان باندې مصرف کیږي. نو بهتره به دا وي چې کله قانوني سن پوره کی، هلک او جنۍ بیا واده ته تصمیم ونیسي. د افغانستان د مدني قانون نظره د هلک عمر چې 13 کلن پوره شي او د جنۍ عمر 14 کلن پوره شي، نو بیا دوی قانوني حق لري د ازدواج.
ولی کورنۍ د خپل ماشومان ودونه په کم عمر کې کوي، دوی سره دلیل څه ده؟
کومه سروې چې د یونیسف دفتر او د کار او ټولنیزو وزارت په مرسته 2018 کې ترسره شو، په دې کې بعضی ستونزې هم ښودل شوې دي چې ناپوهي بعضی ستونزې په ښودل شوې دي او فقر ښودل شوی دی. خو لیکن زیات ستونزې چې دا ناوړه دودونه دي، رسم رواجونه دي، چې دوی ځکه چې ډیر خلک تقریبا څېړنه کې راغلي و چې شپته په سلو کې خلک پیږي چې ماشومتوب ودونه ضرر لري، لیکن دا ناوړه دودونه، رسم رواجونه او غلط تعبیر د اسلامي احکامونه دا سبب د دې کېږي چې دوی ځینې کورنۍ په ماشومتوب کې د خپل ماشومانو ته ودونه کوي.
تاسو د ماشومانو د ساتنې په برخه کې کار کوي، په دې برخه کې به تاسو د کورنۍ له مشرانو سره هم کتلي کله چې دوی د خپل اولاد واده په کم عمر کې کوي بیا غل مشکلات سره مخ کیږي، آیا دوی پښیمانه نه په خپل دې کار؟
دوی خو واقعا پښیمانه یې. موږ ډېره قضیه لرو چې ماشومان په کم عمر کې ودونه کوي، بیا دوی چې کله کورنۍ ته ځي په کورنۍ کې د ماشوم ته د یو انګور یا د کور خزې په سترګه ګوري، او حال دا چې هغه یو ماشوم ده، هغه د ماشوم توپ خوینه لري او د خسر خاخه او د ټول نوې کورنۍ د دینه یاد یو غټي خزي یا با تجربه خزي ارزو لري او دی امید لري چې د باید په پخلیم پوسی په کارونو پوسی په ټولو خبرو پوسی د دې وخت کې دوی په منځ کې مشکلات پیدا کیږي. لکه موږ یو قضیه لرو چې یو انجنیر په دیار لسکلنی کې واده شوی و، کله چې د خسر کور ته لاړه نو د خو ماشوم و د دې خوینه ټول د ماشوم توپ خوینه و، د دې جنې او د خواخه او د خسر په منځ کې مشکلات پیدا شوه. چې کله مشکلات پیدا شو درې میاشتې بعد خبره طلاق ته ورسېدله او د دې ځوان په ټول عمر کې د جنې ځوان خراب شو. خسر او خواخه د یو د غټي خزي توقع لري، نو دا چې په دې وخت کې دوی په منځ کې مشکلات پیدا کیږي او دغه مشکلات به ټول ځوان د ستونزو سره مخ کیږي.
تاسو کورنۍ ته خپل تجربه نه څه ویل لري چې دوی هم دا وسم د خپل بچو ودونه په ډیر کم عمر کې کوي؟
پیغام هغه کورنۍ ته چې په کم عمر کې ماشومان ته ودونه کوي دا دی چې پرې دې چې ماشومان د خپل درس وایي، پرې دې چې ماشومان واده وکړي، پرې دې چې ماشومان د کار فرصتونه پیدا کړي، او کله چې دوی عمر پوخ شي په ځوان باندې پوه شي په ټولنیزو چارو کارونو باندې پوه شي باید د ودو د اقدام وکړي. د وخت مخکې ودونه د ماشومان ته ضرر لري، دا یو غیر اسلامي او غیر قانوني پدیده ده. د ماشومان ودونه د ماشومان هغه ماشوم توپ ختموي او ماشوم محافظت ضرورت لري، ماشوم د مور او پلار محبت ضرورت لري. دا باید پرې خودل سي چې په کور کې هغه د خپل ماشوم توپ وخت تیر کی پس دې چې د اتلس کلینه عمر پوره ک، یعنی په ټولنیز ژوند او په اجتماعي مسایل باندې پوه شي، بیا باید د ازدواج اقدام وکړي.
چون افغانستان یو اسلامي ملک دی، اکثره کسان ډیر زیات په دې عقیده لري چې یو مولا خبري وکاندي بیا ورسته دین په دې باندې هغه ډیر زیات اثر لري. اته چې په نظر دینی علما او ته چې په کار دي چې د ماشومانو د ودونو پاک خپل غاک پورته کی او خلک به دې په هوی چې دا کار سم نه دی.
د ماشوم تو بادول یو غیر اسلامي او غیر قانوني پدیده ده او د دینی علما او د قومي مشرانو ډیره مهمه دنده ده په دې برخه کې چې دوی باید خپل غاک پورته کی او کورنۍ ته خپل معلومات ورکړي چې د ماشوم تو بادول د غیر اسلامي او غیر قانونی پدیده ده. د اسلام له نظره خپل ازدواج او واده یو عقد دی او په هر عقد کې رضایت د دواړو طرفونو ډیر ضرور دی، مهم دی چې دواړو طرفونه نه تنه چې رضایت ولري بلکې دوی باید د واده په اهداف او د واده په فلسفه او د ټولو مسایل باندې پوه شي، بس دغه بیا دوی کولای شي چې مثلا عقد کې ازدواج وکړي. د اسلام له نظره هیڅ عقد بدون د رضایت کامل پوه د دواړو اړخونو نه داسې کېدل نشي. په اسلام کې نه تنه چې رضایت شرط، بلکې د ماشوم رشد او پوهه هم دا شرط ده چې باید پوه شي بس دغه باید ازدواج وکړي. نو د تعجب وړ خبره خدا ده چې موږ کورنۍ کې په افغانستان کې هر عقد چې تر سره کیږي ک غد پر د ماشوم ته اجازه نه ورکړي چې عقد وکړي، په دې چې وای اهلیت د حقوقي شرط دی، لیکن کله چې ازدواج ته خبره راسي دلته به ماشوم په ماشومتوب کې د ازدواج کې چې دا خپل ښه خبره نه ده. دینی علما او قومي مشرانو او د ژورنالیستانو ډیره مهمه دنده ده چې دې برخه کې عامه پوهاوی وکړي خلکو ته.
ډیر زتمن زنده اوسې.
تشکر ډیر مننه تاسو.
قدر من دوستانو، د خبرونه د ازادي رادیو او یونیسف په ګډه همکاري جوړیږي. تربیه ښه چاري.
د ازادي رادیو تصویري خبرونه.
Natürlich liegt eine große neue Aufgabe vor uns.
It's a horrible embarrassment to our country.
In dealing with the migration crisis.
له دوشنبه ترجمه په azadiradio.com کې تصویری خبرونه تاسو د نړۍ له مهمو پیښو خبروي.
کور کلای
سبای چرانه مهمه مر سره جنگ کړی دی په منځ جنگ تر نه راوتی
می ذات البینی تعامل دا چې هر د کورنۍ وګړی لبل سره هغه تعامل او هغه احترام او
ګاونډیانو زو پیژندم چې زه د بل کلی نه راغلم چا کوي هغه زما د ترور ته ورکړ چې هغه ویسې کور ته خوځي.
جوړونکې مریم توخی.
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو سلام.
آیا ستاسو په سیمه کې غیر قانوني لوړپوړو ودانیو تاسو ته ستونزې جوړې کړي؟
وو خو باب ایمو کورم دلته ده مرم نه لرو اغم نه لرو چا باندې خرڅو اغم نه اخلي
دی لوړپوړو ودانیو څومره ټیټ پوړو کورونو ته ستونزې جوړې کړي؟
چا غو کور ټیټ ده کالی تنه سي وراولې په کې وسیدل نه سي بده باش نه سي کول هغه ته پتنګ وي
او پاستو غنځایونو کې باید څو منځله ودانی جګی شي
حکم جواز ورکړ سوی وي دغه مطابق ساختمان جوړ سي تر څو پوری خلک له مختلفو مشکلاتو څخه وساتو
قدرمنو دوستانو نن همدا موضوع څېړو چې زینو لوړپوړو ودانیو په یو شمېر سیمو کې خلکو ته ستونزې جوړې کړي دا چې کومې ستونزې دي او د حل لارې څه دي دا به په دې خبرونه کې ځواب شي زه همایون هیواد یم او دا خبرونه مریم توخی جوړه کړي په پایل کې دا موضوع په تړاو راپور ته وکشي
درنو اوریدونکو د ښار ښکلا او ښایست د ښار د ښه جوړښت او آبادۍ څخه څرګندېږي کله چې نور هیوادو ته سفر کوو نو په ورتګ سره مو د هغه هیواد په ښاري جوړښت سترګې لګېږي او له همدې ودانیو څخه دا څرګندېږي چې د هیواد څومره پرمختګ کړی په دې وروستیو کې د افغانستان په مرکز او ځینو ولایاتو کې هم لوړپوړي ودانۍ لیدل کېږي چې دا هم د پرمختګ نښه ده خو په پلازمېنه کابل کې بیا یو شمېر لوړپوړو غیر قانوني ودانیو خلکو ته ستونزې هم جوړې کړې دي د کابل ولایت اوسیدونکی محمد زبیر هم له همدې ستونزې سر ټکوي او وایي
یو خو ماستر پلان څلور منزله ده دو بیا پیسې ورکوي هر شی کوي هغه جیګي دا فضا یې خراب کړي مرم نه اخلي د نور کورونه ساترم نه لري د خلک په خوا کې جوړي ایسغه د بیمانه یو چې شی جوړ کړي د فضا یا کابل فضا چالو ده کړي دغه بل منزلونه اولو اولو ده کړي دې خو نه دولت توجه وکي مې پری دی ما ماستر پلان چې شی شی ده مغه نه زیات مې پری دی دا یا پیسې ورکي یا زور واکي دي ایمو کورم دلته ده مرم نه لرو اغم نه لرو چا باندې خرڅو اغه يم نه اخلي په نرخ نه اخلي خو بل دلته بل منزل چې خوا کې جوړ شو اغه ارزش غورځيږي واسم نه لرو چې مونږه مرصده جیکو
خلک بیا وای هغه لوړ پړې ودانۍ چې د قانون سره سمې جوړې شوې دي او په معیار برابر دي ډېرې ګټورې هم تمامې شوې دي لکه په کم ځای کې ډېرو خلکو ته کورونه برابرېدل مارکیټونه جوړېدل او داسې نورې ګټې په دې اړه د لغمان ولایت اوسیدونکي معصوم خان داسې راته غږېدلې دي
دا مونږ ته معلومه خبره ده چې ډېرې فائدې لري لومړی فائده خو دا ده چې د هیواد ترقی د فار اساسي شرط چې دی مثلا بل منزل ده ځکه کچرته معیاري حالت سره مثلا هغه حالت سره چې مثلا سټنډرډ شکل سره جوړ شوی وي نو دا د هیواد ډیر ترقی کوي کم ساحه کې مثلا من کول شو مثلا د کم ځمکه څخه من کول شو ډیرو طاقونه ډیرو طاقو استفاده وکړو مثلا د خلکو د فاره د وسیدلو زمينه برابرېږي په مرکز کې مثلا د ساحه کې مثلا دا کول شو مثلا یو لس 15 منزله کده جی کی هر منزل یو کور ده نو 15 منزله د کور مالک د فاره د هر کور نه کده مثلا شل شل زره کرایه تر لاسه کینو دا تقریبا 2 لک رفیش لی نو دا اساسي ګټه په ګدام ده نو ځکه کم ځمکه څخه اقتصادي ګټه اقتصاد نظر د ډیره فائدہ لري
د غیر قانوني لوړپړو ودانه یو ډیر نګدی والی هم نو خلکو ته مشکلات جوړ کړی دي ځکه دیو پلاوی په کورونو باندې سوره کړای او بل پلاوا په هغه کور کې چې د لوړپوړي ودانې ترڅنګ ډیر نږدې دي اوسې دل هم مشکلات جوړوي نو دا حالت بیا د کورونو په قیمت کې هم تاثیر لرلای شي په دې اړه د کابل ښار یو تند معاملات او لارښوونې دفتر مسول وایي چې اکثره خلک هغه کورونه خوښوي چې مخه یې خلاصه او مرول لري نو موري زیاتوي
چې هغه منزلونه چې مخه خلاصه وي او مرول لري پارکینګ ولری ساحای شنوی دغه کرایه او د پلور قیمت جیګوی او هغه چې المر ناخلی سوری توی او ساحای پراخ نوی تنګوی سره جوختوی دغه اتمن نرخ ټیټوی سره فرق کوي
خلک وای پاستوګن زاینو کې د لوړ پړو ودانې جوړول باید د خاروالۍ د ماستر پلان سره سم جوړ شي تر څو پراتلونکو کې مشکل راولړ نشي په دې اړه د لوګر ولایت اوسیدونکو حزب الله وای
کوم بل منزل جوړې کې باید شاروالۍ په مخفل پلان باندې جوړ شي سرغه شاروالۍ سره پلان کړی سمره هغه اندازې ورته ټاکلې 15 منزل اشپاک منزل لاس منزل په پروسیجر باندې مخکلار سپا مغه پروسیجر جوړ کسی دی زلزلو د دانور اپتو طاقت لري او د خود بساره کې جوړي د اتمن پاینده کې مشکل ورته پیدا کیږي اما سپټیک ساوی د غت نظر ټول بعد سه پروګرام منجور سه سن خلکو ته مشکل جوړ سي او نو غبل سان کې کوم بل منزل نه دی کورونه دی او غته اذیت وسی ډیر ساو کې اندز دی او د وس وس د زلزلو د شان کې کوم اپتو نه دی په دوک در ډیر رواني ګم د ممدغه مشکل د سی دوی تور کړی 15 منزل دوی لاس منزل جوړ کړی هغه نو ته بن لري اتمن نو غلطی مشکل خلکو ته جوړي د سان کورو ته د سان هغه سه مشکل جوړي یاد اده یا دا کړکې کوم مثال کړکې ورته لسی دی قد نه چک کې کېدل سي دوی ټټي هي اتمن نور تازه تا نور کورو او دا به پام کې ونیول سي
درنو اوریدونکو د خبرونی په دې برخه کې د موضوع په تړاو د مخالکو نظرونه لرو چې اوریدو ته ستاسو پام راړو.
زمانو عبدالله لغمان سیدین کایما بلند منزلونه دو حالات لري خی داد چې په کم ځای کې یا دوه بسپو پیونی او بسپ کې دو منزله درې منزله کول سي چې اعلان دي دکانونه کا دو منزل کې مثال هم ساته کا درې منزل کې خپل ځان تکا بدی په دې چې یو بل مسلمان ته ضرر رسیږي چې هغه کوټیټ دا یو سړی کړکی ته ګوري مثال تو شناب ته ګوري هغه کالی تنه شي وره ولې په کې وسیدل نه شي بدوباش نه شي کول هغه ته پتنګ وي.
محمد افضل محمد رضا د نګرهار اوسیدونکی ولا خدمه په دې خدای چې یو خدا زمون زراعتي زمکې له ساحل لګ نسی او بل لا چې په ودانم زیاتېږي او زم کم نسی خلک هم بګي زیات زیږي او زم کم نسی تجارت د پاره دولتي دفترونو د پاره خدای او مثلا کوي مارکیټ جوړيږي په لک ساحه کې زیات دکانونه واغ ورک.
عبدالبشیر امرخیل ما د کابل سدن کایم. غیر قانونی بلند منزلونه چیرته چکسوی دی خپل مشکلات ډیر مشکلات لري نو د دې خاطر چې یو خو سپټیک څاوی د دې فعال نه دی او بل په دې چې رار بلند منزل څمو را خلک به کې جای بعد پارکینګ ولري پارک ولري ځانته څنګه صاحب متاسفانه نه لري باز خلک دې واسطون نه لري دغه ټټ کورونه د سور لاندې نیولې دي او ډیر سور پیراولي نور ډیر مشکلات ورته جوړ کړی دي.
قدرمنو دوستانو دا چې په یو شمیر سیمو کې لوړپوړي ودانۍ جوړېدل قانوني جواز لري کنا ولې په ځینو سیمو کې په سټنډرډ برابرې لوړپوړي ودانۍ نه جوړې کی او د کابل ښاروالۍ کوم پلانونه په نظر کې لري تر څو په سټنډرډ برابرې ودانۍ جوړې شي دا د پښتنو د ځوابولو په منظور زموږ همکاري مریم توخی د کابل ښاروالۍ له یو مسؤل امان الله ابراهیمی سره مرکه کړې چې اورېدو ته ستاسو پام راړوم.
ابراهیمی صاحب په ځینو استوګنځایونو کې بلند منزلونه جوړېږي هغه ډېر جګ وي او خلکو ته ستونزې جوړې کړې وي د خلکو کورونو ته او ځینې کورونه چې ټیټ دي هغه مشکلات یې جوړ کړي وي. آیا دغسې بلند منزلونه قانوني جواز لري که نه؟
لکه څرنګه چې موږ تاسو ونیسې په دې وطن کې په هره برخه کې موږ تاسې مشکلات لرو د جواز په برخه کې هم دغسې مشکلات لرو. اکثره دا خلک چې دي فرضاً زورواکي دي یا قدرتمند خلک دي چې فرضاً هغه د قانون څخه سرغړونه کوي او دوی په خپل سر باندې ودانۍ آبادوي چې فرضاً که چېرته دوی ته څلور منزله ساختمان اجازه ورکړ شوی ولې متاسفانه دی په ساحه کې لس منزله څوارلس منزله پورې هاته دی سختمن نه باد کړی چې
یعنی د شروالۍ خونه دغه جواز نه دا ورکړ شوی؟
نه نه بالکل شروالۍ طرف څخه هیڅ داسې جواز نه ورکول کېږي. شروالۍ دی ماستر پلان او اوس یو نوی په نامه د کابل اربن ډیزاین فریم ورک یا هم د کابل د ښاروالۍ د ډیزاین یو چارچو موږ لرو دغه مطابق موږ جواز ورکوو.
او کله چې دغه بل منزلونه تاسو جواز ورکوي چې دا درې منزله څلور منزله جوړ شي او بالاخره داسې لس منزله جوړیږي بیا دا کنټرولېږي نه؟
خلک ورځي د شروالۍ طرف څخه ولې متاسفانه چې ما تاسو ته مخکې شراب وکړله چې دلته زورواکي دي قدرتمند د شروالۍ کوم مامور یا کوم انجینر د نازل سره چې کله هغه ساحت ساحې ته ورځي متاسفانه هغه سره همکاري نه کیږي او د بعضې مشکلاتو له په وجه باندې ستاسو بهتره معلوم نسی کولی چې فرض موږ هغه کنټرول کړو. نو په دې اساس باندې بعضې اوقات کېدای شي کوم جواز چې دی اخیستی وي د هغه څخه اکثره خلک سرغړونه کوي فرض کوم فیصدي چورته مقرره سوې ویل هغه څخه دې سرغړونه کوي او حتی په منازلو کې دې سرغړونه کوي او کوم جواز چې ورکړ سوی ویل هغه نه زیات دی سختمن نه جوړوي.
اول په سټنډرډ باندې دا نه جوړېږي دا بلند منزلونه نه
سټنډرډ د شروالۍ د چکل یو پروژه راځي هغه کاملاً ویزه کیږي مکمل ویزه کیږي اما د غیر موجود صفرزن کدی له چیرته د څلور منزله جواز ورکړ سوی ولی په صحه کې متاسفانه د خاور ټیسټونه د سم نوی اخیستل سوی او یا هم فرضاً سټنډرډونه مهندس یا په نظر کې نیسی ورته یا انجینر چې دا ولی دا چې په صحه کې بیا په تطبیق کې مشکل ده ځان ته خبر ده
تطبیق کې څوک نشته شهر ولی خوانی چې ورشي او دغه موضوعات تطبیق
کې د شهر ولی څخه خلک ورځي خو ماته سمخ کې شهر وکړه چې همکاري له شهر ولی سره نه کیږي په دې زمن کې یو څه ستونزې به شهر ولی لري ولی خلک هم ستونزې لري چې خلک دومره همکاري نه کوي له شروالۍ سره چې دې سره همکاري وکړي او کله چې زور واکي تاسو ها یو شروالۍ کارمند هاته بيخي خپل هغه مساحې ته نه پرېږدي چې ورسي کنه نو بیا پیغه اساس باندې شروالۍ دا توان نه لري چې فزندې تر الف نه تر یا پورې ټول جریان د کار سره دا کنټرول کړي.
هاي پاینده د کابل شروالۍ پلان لري چې کڅو زور واکي کڅو غازبین مې کڅو هر څوک وي او داس بلن منځوم نه غین قانوني جي کې دوی ته اجازه ورنکې داس کوم پلان نشته کوم تر هیڅ تا کنه
بلې هغه مو بالکل وسته د جواز په دا کوم پروسس ته په دې باندې کار کوو، غواړو چې ډیجیټلایز کو، اسانتیا پکې راولو، او ان شاء الله موږ امیدوار یو چې شروع علیکم دا نوې اداره چې راغله کوشش وکوي چې دا مشکلات تر یو حد پورې حل کړي، او دا کومې مشکلات چې موږ وس لرو د دې غسخه موږ مخنیوي وکړو، او د کوم د کابل د ښار لپاره چې کوم نوی چارچوب جوړ شوی دغه مطابق باندې په ټولو ساحاتو کې موږ خپلې دغه جوازونه چې کله چاته ورکو هغه په عملي توګه باندې هلته کو عملي کوو، او کوم جواز ورکړ شوی وي دغه مطابق ساختمانه جوړ شي تر څو پورې خلک له مختلفو مشکلاتو څخه وساتو.
یعنی اوس چې د خلک دغه مشکلات سره مخ دي، دوی ته به د حل لاره سوي
تب نو سه او چا سي جوړ کړی دا فرض ساختمان څو لس منځله جوړ کړی دا کنه نو شروالي دیس نسی کولای چې فرض دغه ساختمان لمنځه یوسي، نو دغه لپاره بیا موږ ځان د سټریټیجی یعنی مختلف لارې ورته پیدا کوو چې دا ډیر کار غواړي به باید کار وسی، او شروالي دا شانټول په نظر کې نیولې دي. نو د دې په باره کې یعنی د سیو وړاندوینه موږ اوس فلحال نه ستر تکولای، ولی د موږ د شروالي ټیم په دې باندې کار کوي.
خلکو نه مغختنه چې خلک په دې برخه کې څوک شروالي کابل سره
تر ټولو مهمه دا خبر ده چې تر څو پر خلک خپل قانون په ځان تطبیق نه کې ډیر سخت ده. نو د موږ خواسته هم دغه ده چې خلک باید کومک وکړي، تر څو پر چې خلک همکاري له شروالي سره ونه لري، شروالي د توان نه لري سي په د خپل کار نه په دسته توګه باندې مخکې بوزي.
ډیر مننه کوم.
درنو اوریدونکو دا واده دیونه د کور کلی خبرونه، تر بیا خو وخت ولرئ.